په افغانستان کې سهار ته بجی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ازادي میل مخو پایل د دې سات په خبرونو کو د اسره سره نړۍ والی کمیټې یو مشر وایز مکنی ماینونه او ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواخ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د غوښتنو سره د نازی په نوم دی یو کوچنی افغان انجلۍ عکس هم خبر کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي نازی دی و ماین په چاودنه کې یو بخل لاس ور کړی او په ورستو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپس مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاود مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیره میاشت د چین په مالی مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیات اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوه چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سغدریزه حماس د لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزه په جنوب کې وجل شوې ده. دا د اسرائیل د پاوز لپاره چې د برید ورسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وجل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیا سنوار وژل شو. وروسته په یو اوږد بیان کې وویل چې د 1928 لواء سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیا سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په څه کم 3 میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کرکېش د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدالعاطی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سیشنبې په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11 د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمه وسوسولې او وشکې بهونکی ګازې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نشته 3 میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغه به عمل کوي. شغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنی جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دي سخت اقدامات وشي. هغه پښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړ کړي. په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واوري او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښوم د خبرونه میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لر را سره دی د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون خورنې غورځنګ به وټوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړ کړي؟
سلامونه اونې کېلی. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتيان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا قانون وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسی او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسیدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالي، هغه هم پښتانه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالي چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه مومن صاحب. په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړې؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوارډینیټرز دي، مخک خان دي، لکه آفتاب چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان سره زمونږ خبري پر لپسې کیږي. نو هغه دا وی چې په 13 لکه شوخه د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په غوي باندې بریج شوی دی په دغه کوم ریګیلل مکه دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر خامی عدالت لپاره دوی جوړی. هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دوه خوا په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخط پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي دا غوی سره لیندې وي، په لیندوی گزارونه کول او غوی سره د اوخ کې بیون کې گیسو، دغه سي هوای ډزې هم کړی دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوی هم دي. د دې علاوه بیا تاسو ګوري زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوارډینیټرز دی هغه لګیو دا کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دي، دا غوی نیول شوی دي، دا غوی خپلوان نیول شوی دي. لکه زه به تاسو ته وایم چې عمر اورګزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی، دا غرور سرزمن خبره وشو عبدالهادي سره. نو عبدالهادي ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی. دغه شیرزاده مسجد ویلی د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زی په زی دغه سی بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکخ د تاسو پیجن لم زی مسجد پینده د پینځم ځل دغه چې جیل تلاړې لم زی مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي. نو پر لپسې د دین علاوه لوړان دینا علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړان دي په جیلونو کې
دي. او بخښې دي علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې ورسوي کې ضمانت وشو بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو پنځه وارې دغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریک ډاون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ایم پی او لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مهمند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر زمونږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی. ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ضلع کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوې دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. پجرګا چکوما دا اغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګا به مشبهر صورت کو او دا خامخا موج مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چکومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ هر یو ایونت کړی دی، موږ هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي. دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي، د کام مشران به را درومي، د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پتاوا چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خمخه خندونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خندونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور کامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه راکړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق دا جرګه به پار صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزه صاحب، د دغو مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوې ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې؟ ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډیره هڅه کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلې ده، اسناد راغونډ کړې دي، خو کچرته د مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ، دا یو ټیکټ هم زه اشاره کوم چې د پښتنو د غوالي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړې وکړي، کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی دا یا د جرګې خبرې کوي، دا په خپله معلومی چې پښتنو غوالي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کی نغ ولی چې دلته یو ستونزې لکه چې پنجابیان ولی یا اسلام آباد ولی هغه سي پښتانه نغ ولی دا یو ښکاره خبره ده چې پښتانه ولی چې د وصول لري حالت چې لوی مشکلاتونه ده جګې د لار نه حلې نو اکه پنجاب یا اسلام آباد وغ ولی چې نور ستونزې ته لمن و نوې هي او دغه ستونزه غات نشي په کار ده دغه جرګې عزت وکي او دغه جرګې ته اجازه ورکي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل ده یا هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدله چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده دوی هغه جنګونه کوي دمکې کې یې پولیس وژني خو د پښتنو چې دا کار نه کوي په کار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره او که د مزاحمت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لویه پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي د پښتنو به ملامت نه د منظور پښتون چې څه علي سره کلی ده دا د ثبوت ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي او که بیا هم در تکراروم که نوغ ولی پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي
منظور پښتین خپل هم دغه وینا کې ویلی دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپل کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې دا سولې په خپلو ورونو باندې دغه څه تشدد وکړو نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي مشالې ډېو دغو سره خبرې کړي د پولیسو سره نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي باید دوی د سیمې نه ووځي دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمه نه ووځي نو دا غیر دا ثابت شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي مظاهره کوونکي دي هغوی سره ولاړ دي یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي د خبر پښتونخوا برخه ده نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی
نو پولیسو څنګه په دوی باندې حمله کړې ده یا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې ده دوی ته
خدای به بیرته رد کړي ده جنو چې نه دا کار نه دی شوی
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پورې په ډیړه سن دی ویلي خو دوی همدغه دریسې وخت چې تاسو کوم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوي کوي پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي نو دا غي د وچینه خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه سیاسي ګوندونه مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی دغه سی پیپلز پارټي دی دوی په مرکز کې په حکومت کې دي خو بې چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي کاغه سیاسي ګوندونه دي کاغه د پولیس دي هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره نو دینه داسې بریخي چې ښکاری داسې چې دا جرګه به کیږي
مننه مو
وبخي بل ماده خبره کوله چې ټول غټ خنډ چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتینه د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په سیمو کې چاته څه تاوانونه ورولې څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلې دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپته لګ موږ سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات نه ناشتي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دا یا چا تاوانونه شوی دي او هغه د خپل غمیزه بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نړۍ
مننه مومن صاحب لشیرزی صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزی صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندون لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړل چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته پستسترګ ګوري دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهه او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زه بیا غړنګم په هغه تنخوا اخره زه یقین لرم ستاسو ستا مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داویچ دنند ډوډۍ خړلې دا پاغه تنخواه شوی دا چې پښتانه د خپل وطن د امن د پاره او د جبر د ظلم د لری کول د پاره راټولېدل ما هغه په قانوني مشتل پاغه مې درته ګټلې دی هغه درکو ته یقین او منځما دومره یقین دی چې هغه مور بستا ده د تنخواه او ډوډۍ ونخړي
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شو لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړی دي پر لټونه یې کړی دي او د پیټیم په ګټه یې خبرې کړې دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي ل منظور پښتین سره په غیش پښتنه کوي او د هرکلای کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو د ښکاري سي د پښتانه پولیس جزای شوی دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې یالته پدې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره ووري او بل د پولیس تر څنګه او تر فوز هم د پاکستان پوځیان یا ایسای او سربلدان ډېر په مشکل حالت د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر د جزیه ځای په ځای کړی ده خوب د کوم سرګونه چې میلما وکړه چې دومره کسان پی ڈی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ټول پولیس والا دوی په پامدې پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدل چې زما ډیر دوستان پاکستانیانو ګاونډیانو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل ولوستل په پښتو دوی ته نراسلا ما یو نه پښتنه وکولې وای چې مونږ ته په فرانسوي په سکول کې همدار په اردو او اردو او انګلیش مونږ زده کړل دا دومره تعصب ده او وخت راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سره پښین سره ده نو دا پولیس ولام ک دوه زیم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بی نظمی جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو د پر جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پر اسنوزه و دغه اسنوزه ختم شي او کبیام ما مخ کې وایله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په خواري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واوریدل چې څه ویل و ما مولم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالي کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متي شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپایلې مولې
مننه شرت مومن چې بدلته یو بل پښتنه د په اړه وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشته کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم دوی مخنیولای شي. دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار دراولې او غونډې ته ونه رسید، نو لدی سره بڅ کې وي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي.
نو اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلک را روان شوی دي وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بردونو ښکار شوی دي، نو یو وجه دغه ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل، دا هغه سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه ترازو نو موږ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچنو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه د جرګې ځای ته
لیکن
او په شی ویډیوګان خو ډیر خلک نشکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرل پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانه غونته دي چې هغه راشي پولیس دوی څه سر پلندې دي، دوی څه نور څه نشته دي، نو دوی وتختی یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویم باندې دوی درې غټه مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دي په تش لاس باندې، ځکه دوی څه وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره. نو دوی به څه چل کړی دي د اکتوبر درې مشپا دوی په اجرو کې تیر کړی دي د سیمې خلکو، دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلی سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپل اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپل کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا د چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړ چې موږ یوازې د سکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د قلعه سیف الله نه د بلوچستان پختون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلی دي اور لګي موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده د په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال رادیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خل رسیدلې ځکه آسان دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للمه، هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویل چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپل باندې په لکونه آبادی ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو بخښي خپل پېښور هم دی ریګی للمه ته یو لار تللې ده څومره چې پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي کاملتی ځوکونه د لاره بند کړي؟
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسي په هر طرف کې رسي کنه، خلک ځان رسي پیدل مورتلې شي د پېښور نه خلک اغیتا او ورزین دغلتا د دین بل دا د بيد مردان چار صدا دا ټولي ځلې یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مرهم نیول ګران دي. بل غټه خبره ده چې وسو پورې ترګي طالبان پاکستان یو پیرم ده نډی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې دغه بریزي مواریه غستیدا، نو دغه هم هغه مطمئن نه چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پیټم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه به کوم دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کم شي. دا دوی نشدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی رشتہ داری دا د یو علاقه خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژنې، ځکه د دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی راوتی تی پی ام وای چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامي کی دوی په خپل بدنامي په خاطر هم سنشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي لوی خبر هم داده چې دوی اصلي شعار هم داده چې موږ پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مو درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغه په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار نه ده نو دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پی تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانم ته په دې وجه خپه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا د غیزی مواری اخلي کنه په ټي ټي پی باندې ترې طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکخ دی او ماج سنگ تاسو وختي ویل اوس پولیسو نیولم دي نو هغه ماته ویل چې اصل کې طریقه طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لبای چې دا و منل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کله چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم منګ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا موږ په شریکه باندې یو پریکړه وکړو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نکینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولې موږ په شریک یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د ملکولو لپاره او به دغه پریکړه د ملکې دوغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو کې هغه ریاست ته کیدی او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه جمهوریت چې کومه عملی شي ویني
خو هم دغه خبره منظور پښتين هم کوي دی وایي ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او کوملا ده کامید ده که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب لتا سم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او دیدونکو منندویم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړ
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د ازادي ملمه
سلامونه نوریاست نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملمه مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستای او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو باسنو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي خای تاسو ډیر لنوم او اکثر هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی سموده مرستیالو او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمی مو میلمه دی اعظمی صاحب خبرونه ته خره لست
ډیر مننه نوري صاحب خوشاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره زما پرانوم حکمت لازمی دی نکمی اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته نو بیم پلار دی بیرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی و پاکستان ته تللی وه دا مې څه مو دا ورې وخت هغه نو وروسته بیا بیرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړی مې په هلمند کې کړی دي ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه داسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسن فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال و مې عمر لیسن نه فارغ شولم. دا هغه نه وروسته په کابل کې اوسېدلم. نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کولو او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه او خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینو ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نو بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بیرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زفاری اسولم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تیر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیرین سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیرین سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنه درلوده. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلې د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګوري تاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانی د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي، کوم عکس العمل ویني لیدلې مو دي؟
ساده کاناډا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د علاقتوب نه دغه خوند واخلي هغه معنی درلودی.
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما ډېر زر سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیري ته ځي، او هغه څخه لیرې وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نور ټولې مثبتې.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه زیات شي، خو هغه د پدې پورې ماړه د دې څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي، نو هغه ته په کتو باندې ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته د کابل دورې ته، تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
کله چې ما پونتون شروع کوي دا غي نه مخکي یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن افس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بحث سره اشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګ یې و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ و او معاش مې ظفرات راغلی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکن نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروی هیواد دی مشته پنا افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروی و چې مور پلار یې راسره قبلول، ازما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروی غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا رالو ناروی ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کښې ځم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېنستم، وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دي ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دېنه چې ناروې ته راسي دلته دا مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته او فکر مو کوی چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه موورخل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چیرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راغلی. مگر دا افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځم همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي مشکلات به ډېریږي نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینې کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زمور فعالیت زمور د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې لپاره ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې و چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې لپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ لپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله هغه په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخین پاتې شو او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زندانی کېږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي چې احیانا سبا د دې له کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي او د طالب لوړپوړي چارواکي په کابل کې ناست دي په شمول د ډیرو لوړپوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنگ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلې سي نوري سپتمبر 2001 پوري دا خو مختلف
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و له 2008 نه ورسته شدت پیدا کړ په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي خو کراش په ټوله پر کلی توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوي چې دا ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 ملکی امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي دلته ډېر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نشي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبروم دوی سولې ته لیواله وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیوالې ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي، اګر چې دوها کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشویش وعده وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي، یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې مجاهد پخواني مجاهدین پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرې د سول د لارې جنګ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالیو چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. تیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره، د فابریکو لپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. که چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډیر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زموږ سره بحث ډیر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه لکه خواږه ډیر دي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه فشبن کې متاسفانه خواږه خاطرې ډیر کمې نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظم صاحب ډیر کده سي بدبینونه اوسي، او لترخو خاطرو یا تریخ ژوند هم سړی کولای شي او خواږه خاطر راو باسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاستراوړنه د زما د لپاره یو د افتخار وخت او زما د فامیل لپاره، او تر ټولو والد صاحب او مور بیبی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډیر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطر لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو، د سولې په موضوعاتو باندې ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په آرامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظم صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
لگل مخ دل لگل دل به تر تر لگل سری شنڈی دی مل دی لبه تر دی تر مل مخ دل لگل دل به تر تر لگل مخ دل لگل دل به تر تر لگل
لا گل دے لا بہ تر تر لا گل